د سهار ته بجې شوې ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دونې زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د تاندې څنګه او درسي ساعت خلنده خبري برخه هم لرو. پیل د سات په خبرونو کوو. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. سعودي عربستان تېر شپه اعلان وکړ چې د یکشنبه ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېر شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبه ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبان حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډېر کړي. پرون شنبه په کابل کې د دې ولایت والی په مشرۍ د طالبانو امنیتي چارواکو پر امنیتي تدابیرو غور وکړ. د افغانستان او سعودي عربستان تر څنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنګلادیش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د میلیونونو افغانانو پر ایستلو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي غنی ویلي چې نور ګاونډي هیوادونه د افغان کډوالو په ساتلو کې ګټه نه ویني، نو په هیڅ هیواد کې افغان کډوال ځای نه لري. د همدارس د نړۍ سیاسي تحولاتو ته په اشاري سره ویلي چې هغه نړیوال نظام چې له اتیا کلونو راهیسې واکمنو د بدلون په حال کې دی، تمدنونه خپل تعریفونه او خپلې ګټې بدلوي او په دې منځ کې هغه هیوادونه خپلې بیړۍ ساحل ته رسولی شي چې د ده په وینا سمانوګان لري. خاغلی غنی په روانو بدلیدونکو حالاتو کې یووالی ضروری بللی دی. اشرف غنی د 2021 کال د اګوست په 15مه د طالبانو له وخت رسېدو څو ساعته مخکې له هیواد ووت او په ازبکستان کې د یوې شپې له تېرولو وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ چې لا هم په ابوظبي کې اوسي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو امریکایي وګړی فایحال د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. خغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې دغه امریکایي اوس له قطري دوستانو سره په کابل کې ده او ډیر ژر به خپل کور ته استانه شي. هغه همدارز د قطر د دوامدار او ثابت همکاري لپاره مننه کړې ده. سپینې ماڼۍ په خپل ایکس پاڼه کې د فایل هایل ایوه لنډه ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړي د خپل ازادي دوه په خاطر له ولسمشر ټرمپ څخه ډیره مننه کوي او وایي چې په بند کې له دې سره د نورو خزو ډیرې هیلې هم پر ولسمشر ټرمپ پورې تړلې وي چې د ازادي دوه لپاره اقدام وکړي. طالبانو د میرمن فایحال د خوشې کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا هم لا څرګنده نه ده چې طالبانو دغه امریکایي وګړی کله او په کوم تور نیولې وه. همدارس دا هم تر اوسه نه ده معلومه شوې چې طالبانو د هغې د خوشې کولو په بدل کې څه ترلاسه کړي کنه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهمې دورې له پیل راهیسې په تیرو دو میاشتو کې دا دوهم امریکایي وګړی ده چې د طالبانو له بند څخه خوشې کېږي. طالبانو شاوخوا دوه اونۍ مخکې یو بل امریکایي وګړی جورج ګلازمن هم خوشې کړی و. زرګونو کسانو پرون شنبه یو وار بیا د استنبول په آسیایي سیمه مالټاپا کې د خاروال اکرم امام اوغلو په ملاتړ لارون وکړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د مظاهره چانو شمیر سلګونو زرو ته رسیده او د په تیرو لسو کلونو کې د ترکیه یو تر ټولو ستره مظاهره بللې ده. خلک په داسې حال کې د امام اوغلو په ملاتړ راووتل چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له تیرو لسو ورځو راهیسې هڅه کړې چې اعتراضونه وځپي. د رویټرز د راپور له مخې د ترکیې د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا نږدې 2000 مظاهره چیان نیول شوي دي. د استانبول ښاروال 45 کلن اکرم امام اوغلو دوه اونۍ وړاندې له لسګونو سیاستوالو، خبریالانو، سوداګرو او نورو کسانو سره د فساد د یوې قضیې په تړاو ونیول شو. یو ځل بیا مو کوچنی نیک مرغه اختر مبارک. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. راځو د راپور نو برخه ته. سبا دوشنبه د مارچ یو دیر شمه د هغو افغان کډوالو د ایستلو له پاکستان، البته د ایستلو وروستۍ نیټه ده چې قانوني اسناد نه لري یا د افغانستان د تابعیت کارت ACC لرونکي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون یو چارواکي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل به له اسمت سروانه واورو.
د پاکستان لوري د افغان کډوالو پر دلیزي استني اندیشنې زیاتې شوې دي او دا ځل د بشري حقوقو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ACC کارت لرونکو د ایستلو لپاره ټاکلې و سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون د اړیکو او څېړنو مسؤل میهان پراچا د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا مسأله د سخت اندیشنې وړ ده.
وی آر کنسرنډ بای دیس accelerated
موش اندیشمن یو چې د افغان کډوالو د جبري استولو پروسه په داسه حال کې چټکه شوې چې دوی ته نه کومه محافظتي لار ورکول شوې او نه هم بل بدیل حل لار. دا اقدام جدي بشري اندیشنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موش د پاکستان له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅیړي، ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زوره د کډوالو د نستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګور افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډر شوي اندیشنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په 8مه اعلان کړی و چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر 1 دېرشمې پورې له پاکستانه په عزت ووسی او کنه د اپریل په لومړۍ به د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ ویندوی قیصر اپریدی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د اسلام آباد د پریکړې اندیشنې وړ ده. هغه زیاته کړه
موږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چې چاته چې د تحفظ ضرورت دی او د کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر د خلک دي چې کوم د تیرو سلويختو کالو دلته ژوند کوي، نو دلته د دې کاروبارونو دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو د دې دانشي کوي چې دومره زر دي دا پلان کې او د دې واپس لاړ شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دي ته دي د هیومانیټیرین لنس سره دی وکتل شي، او موږ پاکستان ته هم وایو افغانستان تم چې د دې کینی او پدې خبرو کې چې د دې واپسی چې کوم دا باوقاري با حفاظت یې په خپل خوخي باندې.
په همدې حال کې پاکستانی ځواکونو سلګونه افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستانی امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې دي. پاکستان د 2023 ل نومبر راهیسی په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړې چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه ل 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
پرون د پاکستان په کراچۍ کې د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشو او ګډونوالو له پاکستاني چارواکو غوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه وزندوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې مېشت افغان کډوالو مشرانو پرون د مارچ په 9مه په کراچۍ پریس کلب کې خبري وړاندې کړه. دوی ویل د پاکستان حکومت دې پریکړې سخت اندېښمن کړي دي چې دوی د رواني مارچ میاشتې تر 1 دېرشمې نیټې د پاکستان په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنی در هغې وروسته به یې په زور وایستل شي. د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال لیډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به یې ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چیرته د خپل کار بر سیتنګ کوو نه شو کوی او موږ ته بلکې حکومت پاکستان بهتر ډېره موږ د سخته ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتی دي، ایران لري که پاکستان لري که بیا موږ داسې څنګه هلته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو 100 روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بند دی، انجوګان بنده ده، اسکول بنده ده، یونیورسټیز بنده ده، جینیکان اسکول بنده ده.
د خبري غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپلې ستونزې حل کړي او د خراب بو اړیکو زور دل افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارې یو بل سره کینی خبره تر کړی مذاکره تر کړی. تاسو موږ افغانان افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی، دواړه یو اسلامي ملک دی. باید چې موږ غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مسکی د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل.
د خبری غونډې په محل محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د سلويخ توکالو راسي کاروبار کوي او په دې لند وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي رغونډول او که هر څه پریک دی او بیر تزي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلا مونږ قرضدار یاستو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې هم لاس را ته چې ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه، مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچی پریس کلب کې دې خبري غونډې ته په ګڼ شمېر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوي ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې پدا کسانې کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دي او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دي. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي. ټیم یې ډېر کم راکړی دي، په دومره کم ټیم کې دا وتلو دي باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر حسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلی دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چاري به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 نیټې دي بیا اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، غنی تر هغه وروسته به په زور وستلی شي. د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړولو ادارې نادرا په کال 2018 کې هغه افغانانو ته افغان سټیزن کارډونه ورکړل چې شمیر شاوخوا 8 لک دي او دا افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې UNHCR سره رجسټرډ نه دي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د 2023 کال له نومبر راهسې د افغان کډوالو استل پیل کړی دي او اسلام آباد تر هغې راهسې شاوخوا 8 لک نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي. بلخوا د بشري حقونو ډلې اندېښنې ښایي او خبرداری ورکړي چې په لویه کچه د افغانانو شړل به په زرګونو افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان او هغه کسان به له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو لبیا واک ته رسیدو وروسته تښتېدلي دي. هم په دې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه کړې ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میو منی.
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شانت جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ولبل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو. ډېرې ځوانان جنجال کوي خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کېږي، چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشي توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګرټ کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشي توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله دا سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پروژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان واقعا همدغه خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې. روژې اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژې دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده. ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کلم مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا د سیستم زده جوړ کړي یا مثلا جنجال وکړي، د سیمه تر اوسه پورې څنګه دي کتلی. خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي. اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده. یو ځوان د یو سپین ساري یا سپین ساري مخ کې جنگ کوي، یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال داسې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازعه پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته، منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغوی جنجال کوي، د اغوی اغیزی په نورو منی پریوزی، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفی دی.
که تاسو تاسو پاکه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پاکل راتوي؟
الحمدلله زه هیڅ نه نشي تو کې نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم. نو اکثر وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلم خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیر شوې دي، زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري، هغه زماره نظر پاره کې بد دغه د منازعات فیصدی ممکن 10% پورې اوسيږي، ډیره بونه اوسيږي.
اکه راسو دي ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، د ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی. دوی دی بل سل دی عامل وګنی. زما له نظر دوی دی روزه نه دغه کوي بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف وسیږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیزاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چې کله ځوانان ګوره وزي د باندې په هغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې په هغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه داسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. په هغوی باندې کورنۍ فشار ورباندې، اقتصادي فشار ورباندې، روحي فشار ورباندې، د باندې د دولت فشار ورباندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه، بازار ته ځمه، جو کبله روزي خپل بچو ته، خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سینې دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښيي، معمولي خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همدې خاموشه پاتې کیږي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازینې دلیل زده بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کوره په هر په جنجالي
برخورد اکثرت خشن برخوردی په یواز دي چې پرې سل حمز ډول سره یا خپل خبره هر مشکل چی خلاص کی او ختم کی، نو ډیر خشن برخورد کی ک دوړ جانب یې هغه ډیر خشن برخورد کی او ملامت فکر روزه ولې ولا اصلا ملامت فکر روزه نه ملامت د دې هغه کم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډیر خشن برخورد کی دی. لکه دی لوس برق په شان وي، بس یو جرقه ته ضرورت یې، بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي، یعنی شی توکي یا پاراسویتي د سګرټي کنسواري که دا نور شیانی. په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه.
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دو برابر وي. هغوی خو بس هسې په بانه وي، اول خو کوشش کوي هغوی چې د باندې خپل سترګې لیدلی حال ده، د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټي او که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي، هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي. هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نور.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره، دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه، په دې کې په دې روژه کې روژه به پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم مینټالیټي چې هغه لوړ راکړي دا په مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کوره بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره، دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري، دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته، زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نور ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورنۍ مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بدله ډېر حوصله مندي نه باید تیار، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. 15 کسه مثال که 15 کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي، نو دا خو هغه 15 کسه 10 کسه کېږي، ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده. نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه کم مشران وي که کشران وي.
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه دته خپل ځان مثال درکوم، که څوک ما سره زه پوهېږم د دغه برخورد اوس ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي، زه غواړم زه خپل ځان بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي دومره جار جنجال د چا د وسه نه کېږي. په خاص از موږ دا جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا د څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري په خاص از دا جارمې مقابل شته دی ځوانان شته دی خلک شته دی خو بیا هم لکه اکثریت داسې دی چې نه کېږي هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي او که بهر وځي نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار د کړی ستا دومره څوک خیال ده ساتي خپله غصه په تا باندې دغه کوي جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچوي او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي دغه شانت یو ناوړه عمل کوي نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاته لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي الان که تا سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتر ای نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تللوم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانج شو او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزې په میاشي کې باید د خپل اخلاق یو په دوه چند کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادول چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو دسی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلګي کس کمزورې کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې کزو وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې او څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډیر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نه شهید دی دا پودری دی خدا نه خواسته داسې یو خطاب د دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم داده چې هغوی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله د ځان پاک لره ته وایې چې خپل هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره نور خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم که داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان خو یګان وخت دغه د روژه ماتی په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیمانی ښکار کوم چې ولې دې مې داسې وکړل، او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتۍ یا وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه موږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی موږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې، خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې موږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی پروژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلی کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې غای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشته سی او میاشته چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چیشي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د میرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخوی کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارو پروژه ماتی کی بدو کی کومکو کی او ځوان لکانو ته خو بیخی لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخی ډیره وسی. دوی هر خپل د سپینګیری پلار یا سپینسر مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو
بالې هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بلې، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بالې، په اخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري؟ دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بلې، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د هغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس بوي، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځی کی چی است الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت دورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. ښوونکی به نن راته ووایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟
د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایی آب و هوا په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او بارانی وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیه او د اسکاندیناویا ټاپو وزمي زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدارې چې په دغه لوی وچه کې غني ژبېشته او هر اروپאי هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غني ژبې دود دي. د ژبو دې غنوالې د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونه په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافي درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردینان دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 70 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1950 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1950 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1950 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مولسل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولې چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونه ته خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پیښدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ای مومن بنده اسلام روزی دی شقبولی تلاوت پاکمانه روزی دی شقبولی تلاوت پاک قرآنه اختر دی مبارک شای مومن بنده اسلام روزی دی شقبولی پاک د ټول بشریه د خدای پر لاری مالیه فزر پاک د ټول بشریه مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې مونځونه دې قبول شه خدای بخښلی مسلمانې روشیدی شقبولی تلاوت دا پاک قرآن اختر دی مبارک شای مومن بنده اسلام روشیدی شقبولی تلاوت دا پاک قرآن خدای پر لاری ملشے فزر پاکی مسلمان روزہ دی سقبول تلاوت پاک قرآن اختر دی مبارک شای مومن بنده اسلام روزہ دی سقبول تلاوت جنت دی خدای نصیب که په دنیا او باقی جنت دی خدای نصیب که په دنیا او باقی پیشوادی محمدی بیرمکڑ لہچوان پیشوادی محمد بیرمکڑ لہچوان روشی دی سخبلی تلاوت پکوان
مبارک شرائن